د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1399 هجری لمریز کال د زمری اسد 21مه ده چې د 2000 میلادي کال د اګست د میاشتې له 11مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي هیله من دي چې د 400 طالب بندیانو له خوشې کېدو سره به د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د لبنان ولسمشر د دې هېواد د حکومت استعفا ومنله. نور مطالب هم لرو خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سر ټکی. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالبانو او د پوځي ځواکونو د یو شمیر بندیانو د خوشې کېدو فرمان لاسلیک کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو په حملو کې 115 اویا ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سپینې ماڼۍ احاطې ته نږدې له ډزو وروسته د یوې مطبوعاتي غونډې له منځه په بیړه وایستل شو. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشې کېدو فرمان لاسلیک کړ. د دې بندیانو د خوشې کولو غوښتنه د یک شنبه په ورځ د سولې مشورتي لویې جرګې په خپل پریکړه لیک کې وکړه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ټاکل شوی چې دا بندیان په نږدې ورځو کې خوشې شي. ولسمشر غنی پرون له دې سره په یو وخت کې د پوځي بندیانو د جزا د تخفیف او بخښنې فرمان هم لاسلیک کړ. د ارګ د خبر پاڼې له مخې په دې فرمان کې د هغو پوځیانو د بند پاتې موده بخل شوې چې تر 5 کلونو پورې حبس باندې محکوم شوي. په فرمان کې راغلي چې د دې پوځي بندیانو نقدي جریمې هم بخل کیږي. خو د فرمان په دوهمه ماده کې دا یادونه هم شوې چې د دې احکامو تطبیق د حق العبد دعوې مخه نشي نیولی. تر اوسه معلومه نه ده چې څومره پوځیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي او څو تنه د ولسمشر له فرمان سره سم خوشي کیږي. د ناتو عمومي منشي وایي چې له ولسمشر اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره یې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه خبرې کړې. ینس ستولتنبرګ پرون ماښام پر خپل ټویټر ولیکل چې د ده په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو هرکلی وکړ. د نوموړي په وینا ټول اړخونه باید له رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وکړي. ستولتنبرګ ټینګار کړی چې ناتو د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. مشورتي لوی جرګې د یک شنبه په ورځ د 400 طالب بندیانو له خوشې کېدو سره موافقه وکړه او له دې سره د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله پیاوړې شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د اګست له 13مې تر 20مې نیټې پورې به بین الافغاني خبرې په قطر کې پیل شي. طالبانو هم ویلي چې هر وخت د دوی بندیان خوشې شي په څو ورځو کې به له حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو په حملو کې 115 اویا ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د تشدد د کمولو پر ژمنه عمل وکړي.
له اوربند وروسته او د تیرې یوه اونۍ په لړ کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 115 اویا ملکي وادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. اتیاتن شهیدان شوی او 95 نور ټپیان دی. د تاوتریخوالی کموالی د خلکو له اساسي غوښتنو دی او طالبان باید دې غوښتنې ته په عمل کې ځواب ووایي.
طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د لبنان ولسمشر د دې هېواد د کابینې استعفا ومنله. میشل آون تیر ماښام د صدر اعظم حسان دیاب د استعفا تر اعلان وروسته له هغه سره ولیدل. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې د بیروت په بندر کې لویو چاودنو لږ تر لږه 160 کسان ووژل او شاوخوا 6000 نور یې ټپیان کړل. ښاغلی دیاب د خپلې کابینې د دریو غړو له استعفا وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دا هم استعفا کوي څو کولای شي له خپل خلکو سره ودرېږي او یو ځای وروسته د بدلون لپاره مبارزه وکړي. هغه زیاته کړه چې دی اوس دې نتیجې ته رسیدلی چې په لبنان کې فساد تر هېواد ډیر لوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د روسیې لخوا په هغه هیواد کې پر بهرنیو رسنیو د حملو د نویو هڅو له کبله ژوره اندېښنه لري. مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلی دی د روسیې د حکومت د رسنیو د تنظیم تګلاره چې مسوده یې په دې وروستیو کې خپره شوې پر آزادی اروپا، آزادی راډیو او امریکا غږ چې مخکې له دې هم له غیر عادلانه محدودیتونو سره مخامخ و نوي او درانه مقررات وضع کړي دي. د دې مقرراتو وبخې پامپیو ویلی دی چې په روسیه کې د خپلواکو رسنیو پرله پسې ځپلو له کبله خواشینی دی او پر دې هیواد یې غږ وکړ چې د بیان د ازادۍ په برخه کې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. د روسیې د رسنیو د تنظیم فدرالې ادارې په جولای میاشت کې د هغه فرمان مسوده خپره کړه چې له مخې هغه ټولې رسنۍ چې د بهرنیو رسنیو د استازو په توګه ثبت شوي څه چې چاپوي یا خپروي باید روښانه یې کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ احاطې ته نږدې له ډزو وروسته د یوې مطبوعاتي غونډې له منځه په بیړه وایستل شو. له ډزو څو شېبې وروسته د خفیه خدماتو یوه ایجنټ د کرونا وایرس پر وړاندې د حکومت د اقداماتو په اړه د ولسمشر ټرمپ وینا پرې کړه او ورته وویل: ښاغلی ولسمشر، هیله کوم له ما سره راشئ. له دې سره ټرمپ او همکاران یې د کنفرانس له خونې ووتل. ولسمشر ټرمپ وروسته راستون شو، خبري غونډې ته یې دوام ورکړ او ویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د قانون د تنفیذ ځواکونو پر یو مشکوک کس ډزې وکړې. د خفیه خدماتو ادارې وروسته پر ټویټر په یو بیان کې تایید کړه چې د سپینې ماڼۍ دیواله ته نږدې ډزې شوې او په نتیجه کې د دې ادارې یو ایجنټ او یو نارینه ټپیان شوي او روغتون ته رسول شوي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. و باورئ چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو د فرمان له لاسلیک وروسته افغان چارواکي وایي دوی هیله مندي چې ډیر ژر به بین الافغاني خبرې پیل شي.
امیدوار چې د 400 کې د زندانیان په پوره ډول آزاد شي، چون تخنیکی او اداري پروسه لري او فورا څنګه چې طالبانو تعهد کړی د افغانستان اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې پیل شي.
خو بین الافغاني خبرې به عملا څه وخت پیلېږي؟ په دې اړه مو د حکومت له یو چارواکي سره په تفصیل خبرې کړې.
موږ تمام هغه مسؤلیتونه چې د خبرو اترو د پیلې ده د پارلمان هغه موږ کړی دي.
بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت د سولې پر روانو هڅو کې د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب پر اهمیت ټینګار کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په بیروت کې له خونړۍ 14 یوه اونۍ وروسته د لبنان د حکومت استعفا د جمهور رئیس لخوا منل شوی. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبرونې تر پای راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړی د دې خبرونې د لومړي راپور اوریدو ته د افغانستان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ او ټاکل شوی چې دا بندیان په نږدې ورځو کې خوشی شي. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي هیله کوي چې په دې اقدام سره به ژر تر ژره د سولې خبرې پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین هم تیر ماښام ازادۍ رادیو ته په یو استولی پیغام کې ویل چې هر کله د دوی بندیان خوش شول پر اتلونکو څو ورځو کې به دوی خبرو ته چمتو شي. فریبا ظاهر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان چې د سولې مشورتي لوی جرګې موافقه ورباندې کړې وه د دوشنبه په ماښام د ولسمشر لوري لاسلیک شو. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې تمه لري نور د افغانانو ترمنځ خبرو ځنډولو ته کومه پلمه نه وي.
د افغانستان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خلاصون یا آزادولو فرمان لاسلیک کړ. دا فرمان د لاسلیک د افغانستان د ټولو قومونو اقشارو او د لوی مشورتي جرګې د غوښتنې او مشورې پر اساس شوی دی او امیدوار چې د 400 ورځو کې د زندانیان په پوره ډول آزاد شي چون تخنیکی او اداري پروسه لري او فوراً څنګه چې طالبانو تعهد کړی د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې پیل سي او دغه پروسه په شفاف ډول لاړ شي ترڅو راتلونکي اقدامات په دې برخه کې په شفاف ډول له ملت سره شریک سي او ملت ترې آگاوي.
د دغو بندیانو په خوشي کولو سره د افغانستان د حکومت له لوري د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړېږي. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت دغه زندانیان چې شاوخوا 100 تنه په اعدام محکوم ول خطرناک مجرمین بللي وو او د هغوی خوشي کېدل د ولسمشر له صلاحیت پورته ګڼلی وو چې له همدې کبله پریکړه مشورتي لوی جرګې ته پرېښودل سو. درې ورځنی مشورتي لوی جرګې په کابل کې د دغو بندیانو پر خوشي کېدو موافقه وکړه. تمه وه د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان دواړه په ټول هیواد کې پر اوربند او د تاوتریخوال پر کمیدو هوکړه وکړي. خو اوس طالبان وایي چې د اوربند پر څرنګوالي به د سولې په مذاکراتو کې بحث کېږي. د دغې ډلې په خبره دوی د خپلو 400 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته په درې ورځو کې له حکومت سره خبرې پیلوي. د مذاکراتو د چمتووالي خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې وکړه. نوموړي تر دې وړاندې ازادي راډیو ته د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه ویلي وو چې دا ډله خپل پوځي عملیات کموي، خو په وینا یې د افغان ځواکونو بریدونو ته چې د پارونکي وبلل ځواب وایي. مهمه پوښتنه د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پایل د نیټې په اړه ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت پلاوی راتلونکې اونۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ځي.
د افغانستان د طرف مذاکراتي ټیم حمده دی اتلسم در شلم در اگا سفری به ان شاء الله دوی د قطر هیواد سفر کوي. دا سی غټ مشکل فعلا نه فاره نسته، ټول حمدګین ولسوی دي چې بین افغاني مذاکرات شروع شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت چارواکو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کېدو لپاره د مشورتي لوی جرګې پریکړه د سولې لپاره یو تاریخي فرصت ګڼي، خو ځینې بیا د دې اقدام مخالف دي. د جګړو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنو ځینې فعالان له دې پریکړې ناراضه دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر اندېښنه لري چې د خبرو تر پیل دمخه د بندیانو خوشي کول معمول کار نه دی. میرمن اکبری په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو خوشی کېدل د معمول سره سم د خبرو پر مهال یا تر هغه وروسته کېږي. طالبانو له امریکا متحده ایالاتو سره د فبروري پر 9 د توافق وروسته ژمنه وکړه چې د مارچ پر 10 به بین الافغاني خبرې پیلوي، خو شرط یې د 15,000 بندیانو خوشی کېدل وو. هغه لړۍ چې میاشتې وخت یې ونیو او وستمه ده په نږدې راتلونکي کې بشپړه سي.
پراپور کې مو واورېدل چې افغان چارواکي هیله مندي چې د سولې بین الافغانی خبرې به د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو نه وروسته سمدستي پیل شي، خو آیا کوم دقیق اټکل شته چې د خبرې به کله پیلېږي او آیا طالبان به له افغان حکومت سره د حکومت په توګه خبرې کوي که نه؟ په دې اړه مې د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او مصالحې د چارو له مسؤول انتظار خادم سره مرکه کړې او په پایل کې مې د هغو ادعاو د سپیناوي غوښتنه ترې وکړه چې وایي په خوشي کېدونکو 400 طالب بندیانو کې بهرني وګړي هم شامل دي.
لکه څنګه چې تاسې د ماسوم ستانګي صاحب او همدارنګه ډاکټر عبدالله عبدالله خبرې واورېدې، هغوی په شدت باندې دا خبرې حیرت کړې. په دغه 400 بندیانو کې خارجین او بهرنیان نشته دي. همدارنګه هغه تخنیکي ټیم چې پر دغه شیو باندې کار کوي د هغوی د معلوماتو د هغوی د اطلاعاتو پر بنسټ باندې د دې چې بهرین نشته دي. هر هغه څه چې موږ پوهیږو، هغه څه چې موږ سره د اوس په لاس کې دي، د دې ښکارندوی کوي چې بهرین نشته. دا چې دوی د څه په دلیل باندې وایي، د کومو اسنادو شواهدو په بنیاد باندې وایي، پر هغه زه نه پوهیږم. ولې هغه څه چې زه پوهیږم یا هغه څه چې موږ تخنیکي ټیم وایي، په دې کې بهرین نشته.
خادم صاحب، د افغانستان حکومت د بین الافغانی خبرو د پایل په اړه یو اټکل لري چې څه وخت به پیلېږي؟
کله چې د افغانستان د حکومت خبر راځي، موږ تمام هغه مسؤلیتونه چې هغه د خبرو اترو د پیلېدا د پاره لازم هغه موږ کړی دي. څلور در شپږم بندیان مو خلاص کړل، 300 مو د افغان خلاص کړل، همدارنګه 300 بلورو ټول خلاص کړل،
په لوجستیکي لحاظ باندې د مذاکره کوونکو ټیم د جوړښت په لحاظ باندې د ټولو کیفیتاتو په نظر کې نیولو سره موږ ټول تدابیر نیولې. حتی نن هم ماده یو چې مذاکرات پیل کړو، مګر دا چې جانب مقابل هم انعطاف وکړي او بل اخر قدم په قدم باندې د کارکنډي کنټرول کې اوس پراته دي په اسلام باندې غلول شي او مخکلاو شي.
چې کله بین الافغاني خبرې پیلېږي، په دې کې به د افغانستان حکومت د حکومت په حیث یا لموقفنا برخه اخلي او که به د ټولو افغانانو د یوې مجموعه پترڅ کې
د افغانستان حکومت خو د افغانستان د ملت د حکومت په حیث باندې د افغانستان د ملت د دولت په حیث باندې هم وجودي فلسفه او هم مسؤلیت دا کوي. دلته د حکومت خبره او د ملت خبره سره جدا نه ده. دغه مذاکره کوونکي ټیم چې زی په دې تاسو ګورئ چې په دې کې سیاسي اشخاص په نمایندګۍ باندې هم مسائل شته، د ملت په نمایندګۍ باندې مسائل شته. نو کله چې ټیم هم شمول وي، کله چې ټیم دغه سي ګولګنګوي له مختلفو اقشارو له مختلفو عمرونو له مختلفو علوم او فنونو نه جوړ شوی، نو حتمی په کې د ملت د استازولۍ هغه اساسي رنګ شته. نو په تمام معنا باندې ټول ملت اطمینان هم ته او غوی په دې باندې خبره باندې باور هم لري چې دغه د حکومت موقفه نه بلکې د ملت موقفه دفاع کیږي. ځکه چې حکومت اصلا هیڅ معنا نه لري، مګر دا چې د ملت ګټه مطرح وي، د ملت ګټه خوندیتوب اصلا مطرح وي.
په تاسو باندې ځینې انتقادونه هم کیږي چې طالبانو بیخي زیات شرایط په امریکایانو او په حکومت باندې ومنل، خو له خپل موقف نه یو قدم هم شاته ولاړل نه. په بین الافغاني خبرو کې به تاسو طالبانو ته نور امتیازونه هم ورکړي؟
تاسو پوهیږئ چې جګړې پای ته رسول او د صلح چپټر پرانستل دا سخت خبره وي، ځکه چې جګړه خوار سره کول شي. صلح چې څوک یې هغه اتلان وي. د افغانستان د خلکو د ګټو او د افغانستان د اساسي قانون د لومړي چپټر په بنیاد باندې چې د حکومت ټول مسولیتونه پکې ذکر شوي دي، دا ټول اخلاقي سیاسي قانوني موارد په بنیاد باندې د هر څو تر انعطاف موکه. نو دغه تاریخ ساري، دغه تاریخ پالي، خیر دې کومه غو انعطاف خود له دې امتیازات ورکړي دي. دا خو لومړی پړاو او شکل مذاکرات جو ال توبیانو طالبان او منګه سر متقابل د شواهد او تقابل منطق او ان شاء الله ال تبه ګټو او د افغانستان ملت ته به د سولې ولچی دوه طرفونه ته ګټون کې شی او بل اخر من ټول اصول کې ژوند وکړو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او مصالحې د چارو مسؤل مشر انتظار خادمو چې لازمي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور مطالب هم لرو. خدا شیبه اسد الله لودین ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د افغانستان خځې باید د دغه هیواد د سولې بهیر په مرکز کې وي. دا د فارین پالیسی دی او مطلب سرلیک دی. لیکوال ویلی افغانستان راتلونکو کې یوازې د هغو کسانو مشارکت ته اړتیا نه لري چې وسلې لري، بلکه د نورو افرادو ګډون ته هم اړتیا لري. مطلب کې راغلی د سولې بهیر کې د خځو ونډه ګټوره ده او دا ونډه په خوا د فلیپین، لایبیریا او شمالي ایرلند د سولې بهیرونو کې تجربه شوه. د مطلب په دوام راغلی ک د سولې بهیر کې خځې مانادار رول ولري، دا د دې ښکارندوی کوي چې پایله به تر ډیره حد بریالۍ او تل پاتې وي. ځینې میرمنې بیا اندېښمنې دي چې ممکن د سولې په خبرو کې به د دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. اوس د ټولو هیلې بین الافغاني خبرو ته دي، هغه خبرې چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شي. ډیپلوماټ په یو مطلب کې افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو حضور ته کتنه کړې. لیکوال ویلي طالبان په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو حضور ردوي، خو پوښتنه شوه چې آیا دا ادعا سمه ده؟ د مطلب په دوام راغلی د بهرنیو جنگیالیو دشتن په اړه د طالبانو انکار د طالبانو او امریکا د هوکړې د عملی کېدو په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړوي. دواړو لورو 13 فبروري کې په قطر کې هوکړه لاسلیک کړه او پکې وویل شول چې امریکا د 2020 کال تر نیمایي په دې شرط خپل ځواکونه له افغانستانه باسي چې طالبان بل نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې وویل افغانستان کې د القاعده سلګونه جنگیالي له طالبانو سره اړیکه لري، خو طالبانو هغه راپور رد کړ. د مطلب لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو ستونزه باید هواره شي، هغه که په ښکارا یا د پردې تر شا وي چې د لیکوال په ټکو تاریخ بیا تکرار نشي. څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر فاکس نیوز ته وویل د نومبر تر پایه به افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر له 5000 ټیټه کچې ته راشي. نوموړي دا شرط وړاندې کړ چې د ځواکونو وتل به وضعیت ته په کتو کېږي. امریکا له دې وړاندې هم ویلي هغه وخت خپل ځواکونه له افغانستانه باسي چې ډاډه شي دغه هیواد بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای نه بدلیږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت د سولې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د 19 کلنو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شرج دفر په خپله ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د سولې خبرې به د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ وي او دوی به خپله د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه کوي. د موضوع جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
په کابل کې د امریکا شرز دفیر وای امریکا د افغانستان د اسلامي جمهوریت نه ملاتړ کوي. راس ویلسن د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه په ویډیوي پیغام کې ویلي چې امریکا د افغانستان له 19 کلنو لاسته راوړنو ملاتړ کوي.
I tell them the United States supports two important
لومړی یو ژمن با ثبات خپلواک او دیموکرات افغانستان چې لګاونډي وسره په سولې کې اوسي او دویم دا چې د افغانستان د تیرو 19 کلونو د پرمختګونو او ټولنیزو سیاسي او اقتصادي لاسترولونو ساتندوی اوسي.
خاغلی ویلسن وضاحت ورکړای چې بین الافغاني خبرې اترې به د افغانانو په مالکیت او رهبری وي او هغه به د خپل هیواد راتلونکي په اړه پریکړه کوي. نو موري ټینګار وکړ چې امریکا د افغانستان له اسلامي جمهوریت نه ملاتړ کوي. د امریکا سفارت شارز دافیر ویلي چې هیواد یې له 2001 کال نه راپدې خوا په دوامدار توګه له افغانستان سره مرسته کړې او په تیرو 15 میاشتو کې د سولې په بهیر کې ګډون دا وښودل چې په افغانستان کې سوله په څه معنا. له دې وړاندې اندېښنې موجودې وې چې ممکن له افغانستان سره متحده هیوادونه د سولې په مذاکراتو کې د جمهوري نظام د تیرو 2 لسیزو له لاسته راوړنو ملاتړ ونکړي. د سیاسي چارپو علي اميري وایي خاغلی ویلسن خپل تازه دا څرګندونې د دغه اندېښنو د لرې کولو لپاره کړې دي.
له هغې توافقنامې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوه په عمومي افکارو کې اندېښنې رامنځته شوې. په هر حال امریکا غواړي طالبان د افغانستان د سیاسي جوړښت یو برخه وګرځوي، نو ځکه د ازادیو او مدني ارزښتونو د زوال په اړه اندېښنې را پیدا کیږي. زما په باور د خاغلی شزدافیر خبرې ډېرې د اندېښنو د راپکولو لپاره دي او د امریکا د دولت او د ټرمپ د ادارې د یوې قاطع دریځ او هیله مندۍ ښودنه نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې په اختتامیه غونډه کې وویل چې طالبانو ویلي د 400 طالب بندیانو تر خلاصون وروسته به دغه ډله د درې ورځو په جریان کې د مذاکراتو لپاره چمتو سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د لبنان حکومت په بشپړ ډول استعفا وکړه. دا اقدام له هغه خونړي برید وروسته کیږي چې تیرونې په پلازمینه بیروت کې وشو. په تیرو څو ورځو کې په لبنان کې پراخ اعتراضونه وشول چې خلکو په ترڅ کې په هیواد کې د فساد د له منځه وړو غوښتنه کوله. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
د لبنان کابینه د خلکو د پراخو اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. دا پریکړه د دوشنبه په ورځ د اګست 10مه د کابینې په غونډه کې وشوه او صدر اعظم حسن دیاب د ایلان د دولتي ټلویزیون لارې وکړ.
نريدو ان نفتح الباب
دا وی موږ غواړو د خلکو د ژغورنې لپاره دروازې پرانیستو تر څو د لبنان اوسیدونکو کې برخه ولري او له همدې کبله نن د حکومت استعفا اعلانوم.
اولن اليوم استقاله هذه الحكومه.
د اګست د څلورمې نیټې تر خونړیو چاودنو وروسته چې د بیروت په بندر کې وسوه په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه پیل شول. په هغو چاودنو کې چې د بیروت ښار یوه برخه یې ویجاړه کړه لږ تر لږه 160 کسان ووژل شول او څه باندې 6000 نور ټپیان شول. نږدې 300000 نور کسان بې کوره شول. ویل کېږي نږدې 3000 ټنه امونیم نایتریت چې له 2013 کال راهیسې په یوه ډیپو کې په ناخوندي ډول ساتل کېدل د اور لګېدنې له کبله وچاودېدل. د دې چاودنې مالي زیان له 300 تر 500 میلیارد ډالرو اټکل سوی دی. د لبنان ډېری خلک سیاسي مشران تورنوي چې د 3 لسیزو راهیسې واکمن دي، خو د غفلت په نتیجه کې خلک قرباني ورکوي. په تیرو درې ورځو کې اعتراضونه پراخ ول او خلکو شعار ورکوي چې حکومت فاسد دی او باید حساب ورکړي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب د حکومت د استعفا د اعلان پر مهال وویل چې دوی له هغو کسانو چې د بیروت په ډیپو کې د چاودیدونکو توکو په ساتلو کې غفلت کړی حساب غواړي. تمه ده اوس په لبنان کې بیړني انتخابات وسي. لسکونه کسان د پراخو اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په ربړي ګولۍ وټپیان سوي دي. په لبنان کې د تیرو درې ورځو مظاهرې د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر ټولو پراخ اعتراضونه ول. هغه مهال زرګونه کسان د اداري فساد او د حکومت د ناسم مدیریت له کبله د څو اونیو لپاره د بیروت لارو کوڅو ته راووتل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، تاسو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د دې خبرې مجلې په وروستیو څو دقیقو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو برخه په څو شیبو کې راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان پرون لاسلیک کړ. ولسمشر غنی له دې فرمان سره په یو وخت کې د پوځي بندیانو د جزا د تخفیف او بخښنې فرمان هم لاسلیک کړ. د ناتو عمومي منشي وایي چې ولسمشر اشرف غنی او د مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله سره د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه خبرې کړې. ینس ستولتنبرګ پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو هرکلی وکړ او وی ویل چې ټول اړخونه باید له رامنځته شوي تاریخي فرصت څخه ګټه پورته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو په حملو کې 115 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی بند کړي. د لبنان ولسمشر د دې هیواد د کابینې استعفا ومنله. میشل اون تیر ماښام د صدراعظم حسان دیاب د استعفا تر اعلان وروسته له هغه سره ولیدل. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د بیروت په بندر کې لویو چاودنو لږ تر لږه 160 کسان ووژل او شاوخوا 6000 نورې ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگټن د روسیې لخوا په هغه هیواد کې پر بهرنیو رسنیو د حملو د نویو هڅو له کبله ژوره اندېښنه لري. مایک پومپیو ویلي د روسیې د حکومت د رسنیو د تنظیم تګلاره چې مسوده یې په دې وروستیو کې خپره شوې پر ازادي اروپا، ازادۍ راډیو او امریکا غږ نوی درانه مقررات وضع کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سپینې ماڼۍ احاطې ته نږدې له ډزو وروسته د یوې مطبوعاتي غونډې له منځه په بیړه وایستل شو.
دا ژوند رنګونه. نوم دې څه دی؟ او
عبدالرحمن عبدالوګر.
څه کاروبار کوې؟
ودانګانې کو لري خلکو کو ټیکې نه سو. بیا هغه کار ورته کوو بس کې اخته یو
کرک. هغه څه رقم کار ده؟
سخت ده او پیسې نه کې پاتې کیږي او کارونه پیدا کیږي نه. بیکاري ډېرې دي، کارونه سته نه، مجبوري ده بس کې اخته یو. ناکام
څومره خوش چې دغه کار کوې؟
سلسله په او بعد باندې اخته وایم تیګه بارو خخته وای او بل کار کوو. مزدورګانی نه بس دغه کار کې اخته
یعنی ما شومتوب نه دا کار کوي.
او او له ماشینتوب به را دی خواته بس کې لګای. الو سپور
اول دې چرته دا کار کوو؟
ها هغه کې کې پاته ور کېوم. الو ګر کې مخبل کار کاو. ها حالت ما دا کار بس پیدا کاو بس ته به کېخته او کل خاتی تیګي بل کاری بس کېخته.
څومره خلکو ته کورونه جوړ کړي؟
ډیر خلکو ته جوړ کړي دي بس څومره مرتاته ته عزت ورک.
یعنی تا کس چې خلکو کورونه جوړي ورانه وینه
او بس کېخته یو کوټي او خختي ورته وي تیګي واس ورته کاو په ساتم کتيري.
په میاش کې څومره درته پات کیږي؟ یعنی څومره کار ته پیدا کیږي؟ څومره زه
شپږ زره په لاره برابر سیمت ا دې میاشت افغاني شپږ زره نه 15000 15500 څلور زره په پا پیدا کیږي. نه
دا بیا لوګر ته وړي کور دلته ده؟
او دا لوګر کې ده پته مرکی.
نو دا شپږ زره افغاني مو بیا بس کیږي کنه؟
ولا څه خیره کې نه مجبوره ما دې گزارې ولا ده.
خوشاله اوسه ډیره مننه.
بس قربان دي سم نه تاسو نن ډیره مننه.
زموږ غاګ له ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار لوو د مازیګر تر او ورځې د اونې خبريګي د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر لوو د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لوو د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري